نو زه رسوان مرادم او د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د جبار بریال په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی ترسو په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه له افغان خوا سره خبرې ترسره کړي. د نور مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان په کورمه ایجنسی کې نن درې بمی چاودنې وشوې چې له امله دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر فلیپین ته د سفر پر مهال نن چین ته د دې هیواد په جنوبي سمندر کې د دفاعي ساحې د اعلان له امله خبرداری ورکړ. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د نجات ملي جبهه وايي کې ولسمشر کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نظر لاسلیک نه کی په دې هیواد کې بنامنی ډیر سي. د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو په دوړې هیوادونو کې د موجود ستونزو په اړه له افغان فاصله خبري وکړي. او په بادغیس ولایت کې یو میړه خپل شزه په تبر وژل ده. پورا خبر نو اوري. د حضرت صبغۃ الله مجردی په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وايي کې ولسمشر حمید کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نکي په دې هیواد کې بنامنی ډیر سي. د دې جبهه منشي زبی الله مجردی نن په کابل کې خبري اعلان وکړ د ولسمشر کرزی له خوا د دې تړون نه لاسلیک کول او ځند د ملي ګټ په زیان دي.
که قوای خارجی بشه افغانستان رو پریدی امنیت نتامین کی در بعض همسایگان نیتون مقدرست معلوم ده نو دوی چه بوزی ده توان مرسد نشده ده اصاده خبر نده چه قوای خارجی رو تپاتش چه رهبر وینی چه موضوع بمستحد ده کشور ده و بستحد ده اقبان ده باید موقف بنسی.
د جبهه یو ځل بیا له شغلی کرزی وغوښتل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون ژر لاسلیک کړي. حضرت صبغۃ الله مجردی چې د دې تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې مشرک ول هغه وخت هم له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزی بیا ویلي چې دغه تړون بل هغه وخت له امریکا سره لاسلیک کړي چې امریکایي پوځیان د افغانانو پر کورن عملیات بند کړي او د هیواد ته سوله راولي. د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو په دوړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه له افغان خوا سره خبري وکړي. د افغانستان د ولسمشر کې لمړي مرستيال میرویس یاسین ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو پارلماني پلاوی به په سیمه کې د ستونزو عوامل پیدا کوي او د حل لپاره به پر خپل حکومتونو فشار راوړي.
مشکلات چې دې مشکلات سره پیدا کو ولې موږ منطقه نه آرامه ده ولې موږ قرباني ورکو تر اوسه ډیر پرمختګ پدې کې شوی ده او د عملی اقدام د پروتوکول لپاره چې دواړه پارلمانونه په خپلو حکومتونو فشار وارد کړي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو ګډې غونډې د 2016 میلادي کال هیڅ کله هم په کابل او کله په اسلام آباد کې جوړیږي. دا د دې پلاوی ولسمه ګډه غونډه ده چې نن په کابل کې پیل شوه. په افغانستان کې له شوه سره د تاریخوالې د پیښو په سلسله کې په بادغیس ولایت کې یو میړه خپل شذ په تبر وژل ده. د بادغیس د والی ویان میرویس مرزاکوال نن ازادي راډیو ته ول دغه د شکلن شذ په اب کمری ولسوالۍ کې د تبر په وسیله وژل شوی او میړه تشدلی. نو مړی وای د کاست نیول لپاره نمونه تز وکونو کوشش کوي. څورځ مخکې هم په هرات ولایت کې د ستاره په نامه د ویښه د شونډ او پزه د میړل خوا پرسي وو. حکومتي چارواکي وایي چې ستاره به ترکیه ته د درملنې لپاره واسطه ولسی. او د پروان ولایت امنیتي مسولین وایي چې د افغان پوز درې سرتیري د نشي توکو د قاچاق په تورنی ولیدي. د پروان امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته ویل دغه سرتیر غوښتل د پوز له یو رینجر موټر څخه په استفاده 20 کیلوګرام هیروئین کابل ته یوسي او د پولیسو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه چنغال کو زی وړاندې کوي.
د پاکستان په کورمه ایجنسی کې نن درې بمی چاودنې وشوې چې له امله یې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي لومړنی بم په سړک کې ښخ شوی و او هغه بس پکې نښه شوی و چې سنیان پکې سپاره ول. په دې چاودنه کې په بس کې دوه تنه وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د همدې سړک په بلې جلا چاودنه کې دوه کسان ټپیان شول. درېم بم په کومار نه کې و چاودې چې له امله یو لاروی سړی ټپي شوی دی. دا سړی روغتون ته انتقال شو او ډاکټرانو یې پښه پرې کړه. په سیمه کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ شخړې روانې دي او تر اوسه نه ده څرګنده چې د دوهمې او درېمې چاودنې قربانیان هم سنیان دي. کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فلیپین ته د سفر پر مهال نن چین ته د دې هیواد په جنوبي سمندر کې د دفاعي ساحې د اعلان له امله خبرداری ورکړ. چین مخکې په ختیځ سمندر کې دفاعي ساحه اعلان کړې وه. د چین په ختیځ سمندر کې په لانجمنو ټاپوګانو د پیکینګ لخوا د دفاعي سیمې د اعلان له امله د جاپان او چین ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. جان کیری وویل چې چین باید په سیمه کې له یو اړخیزو اعمالو ډډه وکړي. د ویل متحده ایالات به په سیمه کې د خپلو ملګرو په څنګ کې ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل واشنګټن به د فلیپین پوځ ته د 40 میلیون ډالرو نوې مرسته ورکړي تر څو د خپلو اوبو ساتنه وکړي. جاپان نن اعلان وکړ چې یو نوې ملي امنیتي ستراتیژي ترتیب کړې او له چین سره د ځمکنۍ شخړې له امله یې خپله پوځي بودجه هم زیاته کړې ده. د صدر اعظم شینزو آبی کابینه سلا شوه چې د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ به 240 میلیارد ډالر مصرفوي او دا به په راتلونکو 5 کلونو کې د پوځي بودجې په 15% زیاتوالی وي. جاپان به بې پیلوټ الوتکې، جنګي الوتکې او هغه نقلیه وسیلې چې په اوبو او وچه کې فعالیت کوي وپیري. توکیو دغه راز پلان لري چې یو نوی اوبتل جوړ کړي او د اوبو او وچې خاص کم سنبال کړي. جاپان دغه راز غواړي د ملي امنیت داسې یوه شورا جوړه کړي چې یو لک شمېر سیاستوال او بیوروکراتان به پکې زیات واک ولري. جاپان دا کار د چین او شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکې طاقت د اندېښنو په مقابل کې کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت له نړیوالې ورځې څخه یو ورځ مخکې دغه سازمان یو بیان خپور کړی او پکې ویل شوي چې مهاجر انسانان دي، د بشري حقونه لري، ناوړه چلند، استثمار او له شخړو څخه ځورونې باید دوام ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په بیان کې خبرداری ورکړی چې مهاجر باید د اقتصادي پراختیا د عناصرو په توګه استعمال نشي. دوی دغه راز خبرداری ورکړی چې مهاجرو ته باید د بې اسرۍ قربانیانو او اړو کسانو په سترګه ونه کتل شي. د بشري حقونو عالي کمشنر له دولتونو غوښتي چې د نژادي تابیز او له پردیو څخه د بیرې څرګندونې باید بندې کړي او هغو کسانو ته د سزا ورکړي چې د مهاجرو پر ضد له تابیز او شخړو کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي ټول مهاجر د هغوی له اداري حالت پرته د نورو ادباو په څیر مساوي بشري حقونه لري. د جرمني پارلمان نن پر رسمي ډول انګلا مرکل د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په دندې تصویب کړه. د مرکل کرشن ډیموکرات ګوند درې میاشتې مخکې انتخابات ګټلي ول. نه 50 کلنه مرکل به له یو ستر ائتلاف سره چې کرشن سوشل ډیموکرات او سوشل ډیموکرات ګوندونه هم پکې یو ځای شوي د 4 نورو کالو لپاره حکومت پر مخ بوزي. مرکل چې په ختیځ المان کې زیږېدلې او لویه شوې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د جرمني د صدر اعظم په توګه ټاکل شوې وه. د مرکل ستر ائتلاف به د جرمني د بوندشتاګ یا ولسي جرګې له 601 څوکیو څخه 540 ولري. په نوي کابینه کې د لومړي ځل لپاره یوه ښځه اورزلان وون لین د جرمني د دفاع وزیر په دنده ټاکل شوې ده. ځینې څېړونکي وایي لین ممکن په راتلونکي کې د مرکل ځای ونیسي. په نوي کابینه کې به له سوشل ډیموکرات ګوند څخه فرانک والټر شتاین مایر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وي. نوموړی د 2015 او 2009 کلونو ترمنځ موده کې هم د مرکل په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و. د آذربایجان د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین یا شاه دینیز دوه د پراختیا لپاره څو کمپنیو په ګډه د پانګونې وروستی تړون لاسلیک کړ او له دې لارې به اروپا ته د طبیعي غاز لومړنی جریان پیل شي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف وویل دا معامله چې په باکو کې نن د سه شنبې په ورځ لاسلیک شوه دریو کمپنیو شاه دینیز دوه، ترانز اناتولیا او ترانز ادریاتیک د تیلو د انتقال کمپنیو پکې په ګډه شاوخوا 15 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. د ویل دغه تړون له امله به اروپا ته د انرژۍ د انتقال نقشه بدله شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پراتلونکو سلر وی ساتونو کې د افغانستان د زنیو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه دوه اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه څلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه دوه اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه درې اسمان ځای ځای وریځ. او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه وو اسمان ځای ځای وریځ. له ملتیا مو مننه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه له افغان خوا سره خبرې وکړي.
مشکلات چې دې مشکلات سره پیدا کو ولې د منطقه نه آرامه ده. خطر دواړو هیوادونو ته متوجه دي. تر اوسه ډیر پرمختګ پدې کې شوی دی.
د صبغت الله مجددي په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کول به د هیواد ملي ګټې په تاوان کې واچوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د هرات ولایت چارواکي وي پولیسو تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن وایي چې د ایران د اټومي لانجې پر سر به ډیر ژر بیا خبرې ترسره شي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقونو او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو ازادي راډيو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او که انټرنیټ لرئ د ازادي راډيو په پانه ازادي راډيو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول واورئ. د پاکستان د پارلماني او پلاوي کابل تر اغله تر سو په دوړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه افغان خوا سره خبري وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرستيال ازادي راډیو ته ویل چې د دوړو هیوادونو پارلماني پلاوي د دې ستونزو د عواملو د پیژندلو لپاره نوې طرحې پرمست کولو خبري کوي. خو ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې په دوړو هیوادونو کې نه امني ستونزې پاکستان جوړ کړي او د دې پلاوي راتک کومه ګټه نه لري. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان پارلماني پلاوی په خپل یو لسمه غډه غونډه کې تر ډیره په دواړو هیوادونو کې د شتستونزو پر عواملو خبرې کوي. د پاکستان د پارلمان دولس کسیز پلاوی د سه شنبه پورس کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي شورا له پلاوی سره به دوه ورځنۍ غونډه ولري. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال میرویس یاسینی چې په عین حال کې د دې هیواد د ملي شورا د پلاوی مشري هم کوي وایي چې دواړه خواوې د سولې د ټینګښت او لیتروریزم سره د مبارزې پر طرحې پراخ بحثونه کوي. خاغلی یاسینی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی پلاوی به د ستونزو عوامل پیدا کوي او د حل لپاره به پر خپلو حکومتونو فشار اچوي.
مشکلات چې دې مشکلات سره پیدا کو ولې موږ منطقه نه آرامه ده ولې موږ قرباني ورکو دا خطر دواړو هیوادونو ته متوجه ده. نو تر اوسه ډېر پرمختګ پدې کې شوی ده او د عملی اقدام د پورته کولو لپاره چې دواړه پارلمانونه په خپلو حکومتونو فشار وارد کړي چې څنګه کولای شي او څنګه ژر کولای شي چې دغه کلمې او دغه مصیبت مخه ونیسي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو غړې غونډې چې کله په کابل او ځینې وخت هم په اسلام آباد کې جوړیږي په 2008 میلادي کال کې پیل شوې. دا د دیپلاو یو لسمه غډه غونډه ده چې په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې تر ډیره په افغانستان او پاکستان کې د موجودو ستونزو د حل په حق له خبرې کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال میرویس یاسینی چې په څو غونډو کې د افغان پلاوی مشري کړي وایي چې دوی توانیدلی په دواړو هیوادونو کې د شتستونزو اساسي عوامل ومومي. د خاغلی یاسینی په خبره د پاکستان پارلماني پلاوی منلي چې له افغانستان سره د نوموړي هیواد په سرحدي سیمو کې د تروریستانو مرکزونو دواړو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي بیا وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ستونزو عوامل معلوم دي خو د دوی په خبره پاکستان یې د هوارولو لپاره اقدام نه کوي. د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی هم ورته نظر لري او وایي تر څو چې د پاکستان استخباراتي اداره د ستونزو حل نکړي د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاوی د ډول غونډې به نتیجه ورنکړي.
چون د افغانستان مازله ایفای پلاس کې دی او د پاکستان د اردو پلاس کې دی دا غرفتاوادونه یو نشست دی او ګټه نه کوي دې پارچی ته څنګه راځي دا د اردو ده ترسته ځالي د ډیورنت کرخه خاتې دي حقانی ګروپ حالت دي دا ایسای ور سره دی حمایه کې ترغه وخت ګوري چې ترستان دا غوځاله په پاکستان کې وي دا جنگ به دوام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکو تل ویلي چې د تروریستانو زالې د پولي په هغه غاړه کې دي او له پاکستاني غوښتي چې پر وړاندې په جدي ډول اقدام وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی سمودمخ کې وویل چې په افغانستان کې سوله لمړی د امریکا او دویم د پاکستان په لاس کې ده خو پاکستانی چارواکو په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د دوی له هڅو سره سره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبراتو ته تر اوسه نه دی حاضر شوی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخان تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د سبحت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کول د دې هیواد د ملي منافعو په تاوان او د مشورتي لویې جرګې پریکړو ته بې احترامي ده. د دې جبهه غړیو د سې شنبې پورس په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي له هند څخه په خپل وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امنیتی تړون په مسأله کې به د خپلو شرطونو تیر نشي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د صبغت الله مجددي په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ رامنځته کېدو دلیل دا دی چې ولسمشر کرزی غواړي په قدرت کې د خپل ټیم د پاتې کېدو لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د دې جبهې عمومي منشي زبیح الله مجددي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې سند نه لاسلیک کول د هیواد د ملي منافعو په تاوان دی. زبیح الله مجددي له ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې د مشورتي لویې جرګې پریکړو ته په احترام سره دغه سند زر لاسلیک کړي.
ټول د دې سند لاسلیک کول ضروري بولي. له بده مرغه چې ولسمشر کرزی د دې سند د لاسلیک کولو په برخه کې بې ځایه ځنډولي چې دا کار د هیواد د ملي ګټو په تاوان دی. دا یو بهانه ده ځکه ولسمشر غواړي د خپل ګروپ لپاره له امریکا څخه ملاتړ ترلاسه کړي. ولسمشر کرزی باید د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په احترام هر څومره ژر چې کیږي دغه سند لاسلیک د پلي کولو قانوني لارې پوره او زموږ د ملت اندېښنې ختمې کړي.
د افغانستان د نجات ملي جبهه مشر صبغت الله مجددي چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوله د مشورتي لوی جرګې پروستي ورځ وویل چې که ولسمشر کرزی دغه سند زر لاسلیک نکړي نو هغه به هیواد پریږدي. دا مهال صبغت الله مجددي له هیواد بهر دی. خو د ګوند غړي وایي چې نوموړی د درملنې لپاره له هیواد بهر تللی او بیرته به راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا تړون د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي. خو له دې مرکې وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویاندې میری هارف بیا وویل چې متحده ایالات غواړي دغه سند زر لاسلیک شي. میرمن هارف وویل چې په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له ولسمشر کرزی سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه زر تر زره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. خو ولسمشر کرزی بیا تل د افغانستان په شرطونو ټینګار کوي او وایي چې د افغانانو د کورونو تلاشي د افغانستان حاکمیت تر پښو لاندې کول دي چې امریکایي ځواکونه باید دا کار بند کړي. هغه همدارس ویلي که د دې سند په نتیجه کې سوله رانه شي نو دا تړون به د افغانستان په خیر نه بلکې په شر وي. په ورته وخت کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو شبکه د دې سند په هکله په ولسمشر کرزی د فشارونو راوستل د هیواد د ملي منافعو په تاوان بولي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ یو پریکړه لیک خپور کړ. پریکړه لیک د دې شبکې مشر محمد سنگر علی زاده ولوس چې په یو برخه کې راغلی
موږ په داسې حال کې چې د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د لاسلیک په اړتیا یو ځل بیا ټینګار کوو. خو له بلې خوا تړون لاسلیک په موخه پر ولسمشر د فشار زیاتولو لپاره د رسنیو کړنې د افغان ملت او د هیواد ملي ګټو لپاره ګټورې نه بولي. د دې تړون لاسلیک کول آرامه فضا ته اړتیا لري او د رسنیو لخوا د ستونزمنې فضا رامنځته کول کولی شي د تړون لاسلیک پر بهیر ناوړه اغېزه وشندي.
تر دې مخکې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په زر تر زره لاسلیک کېدو ټینګار کړی دی. دوی وایي چې د دې سند په لاسلیک کولو کې د ځنډ راوستل به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي حالت ناوړه اغېز وکړي.
و امریدل چې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کول د افغانستان د ملي ګټو په تاوان دی. که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. د هرات ولایت چارواکي وایي پولیسو تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن دی. د هرات ولایت چارواکي وایي ستاره نومې میرمن د سه شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته او بیا د لا درملنې په خاطر ترکیې ته وړل کیږي. د افغانستان د وزیرانو شورا تاکید کړی او امنیتي ځواکونه دي چې امنیتي ځواکونه د خشونت عامل ونیسي او د افغانستان د روغتیا وزارت د ستاره درملنې ته جدي اقدام وکړي. په دې اړه له خان محمد سین څخه اورو.
سره لدې چې د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې په نن او سبا کې به له ستاره نومې مېرمن سره د خشونت اصلي عامل ونیسي، خو د هرات ولایت چارواکي وایي چې پولیسو تر اوسه دغه کس نه دی نیولی. د هرات ولایت د استیناف د څارنوالۍ رئیس ماریا بشیر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې څېړل روان دي او پر سیمه ییزو امنیتي ځواکونو تاکید شوی چې د ستاره میړه دې ونیسي. ماریا بشیر وویل ستاره چې د میړه له خوا شونډې او پزه پرې شوې کابل ته انتقال شوې او له هغه ځایه به ترکیې ته د درملنې لپاره ولیږدول شي.
نن سبا په هرات ولایت کې دا یوه جدي پیښه ده. څو ورځې کېږي چې کار پرې کوو. میرمن ستاره نن 9 بجې د لوی څارنوالۍ او عامې روغتیا وزارت په همکارۍ کابل ته انتقال شوه او په 11 بجو به د ترکش ایرلاین په ذریعه د درملنې لپاره ترکیې ته ولیږدول شي.
مرمن ستاره 1.5 کلنه د درې ماشومانو مور او د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې اوسېدله. راپورونه وایي میړه په مخدرو موادو روغ دی او تېره جمعه پر خپلې مرمن حمله کړې، شونډې او پزه یې ورپرې کړې او له کوره تښتېدلی دی. دا پیښه په هرات او کابل ښارونو کې د ښځو د فعالینو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو غندل شوې ده. د راپورونو له مخې دا ډول پیښه په ځینو ولایتونو کې بیا بیا رامنځته کیږي او خلک وایي چې امنیتي ارګانونه یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم دغه پیښه غندلې او تاکید یې کړی چې امنیتي ارګانونه دې د دې خشونت اصلي عامل ونیسي او د عامې روغتیا وزارت دې د ستارې درملنې ته جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ستارې میړه به ډېر ژر ونیول شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پولیس ولایت هرات دو تنه بازداشت کرده کی افراد به احتمال قوی این شخص حمایت میکردن.
هرات ولایت پولیس دو تنه نیولی چې احتمال لري له دې شخص سره به یې مرسته کړې وي. د دې کس نیولو ته مو ټول تدابیر نیولي، خلکو ته مو انعام په پام کې نیولی چې مرسته وکړي. عکسونه یې هم خپاره شوي دي او تازه راپور دا دی چې د ستارې د میړه ځای تثبیت شوی او د نیولو لپاره به یې نن عملیات ترسره شي.
سربیره پر دې د راپورونو له مخې شاوخوا 3 اونۍ مخکې د بغلان ولایت د پلخمري په ولسوالۍ کې د نجم الدین په نامه یو کس خپله میرمن شکیلا پر مخ په ګولۍ وویشتلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې د پخوا په نسبت 80% زیاتې شوې دي. خلک او مدني ټولنې وایي چې د دې جرمونو پر وړاندې د امنیتي او عدلي ارګانونو کمزوري اجراءات د دې سبب شوي چې زیاتوالی پکې راشي. خو د ښځو چارو وزارت وایي ټول دولتي ارګانونه تر خپلې وسې هڅې کوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخه ونیسي، خو د ښځو د حقونو په اړه باید خلک نور هم وپوهول شي.
و امریدل چې د هرات ولایت چارواکي وایي پولیس تر اوسه هغه کس نه دی نیولی چې په انجیل ولسوالۍ کې له خپلې ښځې د پوزې او شونډو په پرې کولو تورن شوی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ایم 100.5 صفحه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنرۍ د هیواد په شمال زون کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو له زیاتېدو خبر ورکوي. وایي چې د ملګرو ملتونو یا د کمیشنۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې 15,000 کورنیو ته خپلې ژمنې مرستې پیل کړې دي. په اړه له مزار شریف څخه مجیب رحمان حبیبزی رپورټ لري.
فهیم همدرد د افغانستان په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې کمشنرۍ ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یا د کمشنرۍ د نړۍ خوراکي سازمان په مرستې سره د هیواد په شمال کې 15,000 بې ځایه شویو کورنیو ته خپلې ژمنې مرستې پیل کړې. فهیم چې د دې مرستو د توزیع په لومړي پروګرام کې چې 1500 کورنیو ته په بلخ ولایت کې جوړ شوی و، د کډوالو او بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستې رسونې او اړتیا په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
در نو ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان 5000 خانواده را ما کمک
میکنیم. شمال و شمال ختیس که موږ له 5000 کورنیو سره مرستې ترسره کوو او باید ووایم موږ د مرستې دوی لپاره بسنه نه کوي او موږ هم لاغوی سره چې د نامنیو له امله بې ځایه شوي مرستې ترسره کوو. په واقع سره دوی د نورو مرستو اړتیا هم لري.
کمک میکنیم و یقینا که مردم نیازمند کمک های بیشتر است.
همدرد وایي د دوی د سروې په اساس له 2002 میلادي کال را په دې خوا له 15 میلیونو څخه ډېر کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. نوموړي وویل چې لا یو نیم میلیونو څخه ډېر دا راستنه شوي کډوال د هیواد په نور شمالي ولایتونو کې اوسي چې د بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو مرستو ته شدیدن اړتیا لري. او یوازې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کمشنرۍ 15,000 کورنیو ته خپلې ژمنې مرستې له مزار شریف څخه پایل کړي.
بعدها مشکل دیگه به مانند مسائل سیهی
نور ستونزې هم ورسره شته، لکه سیهی ستونزې د مرګ میر او نور مسائل چې دوی ورسره ښکیل دي. باید نور ادارې هم په دې برخه کې پام ورته ولري، بل خصوص د افغانستان دولت.
دیگه سازمان ها و دولت افغانستان میخوان که در این راستا کار بکنه.
هغه کسان چې د نامنیو له امله د هیواد له مختلفو سیمو څخه بلخ ته راکډه شوي وایي چې په سیمو کې نامنی او د مخالفینو حضور دې ته اړ کړي چې له فاریاب او سرپل څخه مزار ته راکډه شي. پاړه یو له همدې کډوالو چې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د چارو کمشنرۍ مرستې ترلاسه کړې وې داسې وایي.
د فاریاب ولایت څخه یو کال کې مهاجر شوی، یو کال وروسته هم زموږ سره کومک کړی او داسې نن یې زموږ سره کومک وکړ. نو دغه وړه دي کمپلان دی، ترپال دی، همدارکن ګاز دی او سدل دی او دغه سیمه ده چې د کور شی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ د هیواد په سطحه په روان کال کې 6,000 کورنیو ته ژمنې مرستې په پام کې نیولې چې له دې جملې څخه یې 15,000 کورنیو ته مرستې په شمال کې ویشل کیږي او د ویش لومړی پړاوې هم له بخ څخه 500 کورنیو ته پیل شو چې د لسو ورځو په شاوخوا کې به دوام لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور که چه دوی باشی تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د روپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره کاترین اشټن وایي د ایران د اټومي لانجې پر سر به ډېر شر خبرې بیا پیل شي. اشټن له ایران سره د دې هېواد د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې د امنیت شورا د 5 دایمي غړیو او جرمني استازیتوب کوي. د ایران د اټومي لانجې پر سر خبرې تیر اونۍ وسندې په بروکسل کې اوس تهران او اروپا د بیا خبرو د پیلېدو هلې ځلې پیل کړې دي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر به روانه اونۍ د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو له مشر سره وګوري. کاترین اشتن د دوشنبه په ورځ سیل سرګند کړه چې د ایران سره به ډیر ژر خبري پیل شي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې یوې موافقې ته اړتیا شته. دا وایي زموږ هیله دا ده چې پر یوې داسې نیټې موافقه وشي چې امکانات وي. بیا زه هیله لرم چې کولی شو چې د دې موافقې لپاره وړاندې ګام کیږو. د دې نیټې د موافقې لپاره ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی له کاترین اشتن سره وګوري. کاترین اشتن څرګنده کړه چې دغه لیدنه د ایران په غوښتنه ترسره کیږي او دا هیله لري چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر پیغام به دې ته ورسوي. هیله لرم چې وړاندې به د یوه مهالویش د تطبیق لپاره چې هر څومره ژر کېدای شي ګام کیږو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر زیاته کړه چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې پر سر خبري یو اساس ډیپلوماتیک بهیر دی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې د اروپا له لوري به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه په دې پسې لري کړي چې ایران د خپلو یو شمېر اټومي پروګرامونو د ځنډېدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. تیره میاشت تهران د امریکا، بریتانیا، روسیې، فرانسې، چین او جرمني له استازو سره موافقه کړې وه چې د شپږو میاشتو په مخه به یو لړ اټومي پروګرامونه بند کړي او په مقابل کې به یې نړیوال پر ایران یو لړ لګیدلې بندیزونه لرې کړي. خو تیره اونۍ د کانګرس ګڼو غړیو پر سپینې ماڼۍ فشار راوست چې پر ایران باید فشار زیات شي او له دې سره سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې تیر بندیزونه به د اوس لپاره په خپل حال وي او همدې پرېکړې د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو او ایران ترمنځ خبرې د نورې سلا مشورې لپاره وځنډولې.
و امر دل چې اروپای ټولنه او ایران وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې اترې بیا پیل شي. خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو د بشري حقوقو نس پروګرامونه او ریخو اوسله جنقا الکوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د حضرت سیب غت الله مجددی په مشرۍ د افغانستان د ملي نجات جبهه وایي که جمهور رئیس کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، په دې هیواد کې به ناامنۍ ډېرې شي. د پاکستان د پارلمان یو هیئت کابل ته رسېدلی تر څو په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې په بادغیس ولایت کې یو سړي خپله ښځه په تبر وژلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په یوې بمي چاودنه کې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او شپږ کسان ټپیان دي. د پاکستان په کورمه ایجنسۍ کې نن درې بمي چاودنې وشوې چې له امله یې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او د انرژۍ په مسلو یې بحث وکړ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق خو یو بلې خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد بای سمیم هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې ونې خبرونه بیا هم معلولینو ته ځانګړې شوې، لکه څنګه چې د دسمبر دریمه ورځ د معلولینو نړیواله ورځ وه، سکل هم دا ورځ په بیلابیلو غونډو سره په افغانستان کې ولمانځل شوه. موږ په دې بحث کې وو چې پر معلولینو د دا ډول لمانځنو اغیز او ګټې څه دي. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د معلولینو د ملاتړ څانګې مسؤل ښاغلی محمد اسعد ساپای صاحب را سره میلمه دی.
زه هم سلامونه او نیکې هیلې تاسې او ستاسې د راډیو له سپو څخه خپلو ټولو عزیزو معلولینو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم. په پیل کې راته وایي چې د معلولینو ورځ له کله راهیسې لمانځل کیږي او وایي چې د دې لمانځنو اغیزې او ګټې څه دي؟
باید ووایم چې د معلولینو نړیواله ورځ د 1990 کال نه را په دې خوا هر کال د یو شعار لاندې په نړۍ کې نمانځل کیږي. یعنی هر کال یو شعار تعینیږي، یعنی دا شعار په دې معنی چې په هغه کال کې کومې ستونزې موجود دي یا د معلولینو د وضعیت د ښه کېدو دپاره یو د ستراتیژي په شکل شعار جوړیږي. لکه سږ کال شعار تعین شوی دی 2013 کال دپاره چې د یوې ټولګډې ټولنې د جوړې دول لپاره خندونه لري او دروازې پرانیزي. یعنی په دې معنی چې په دغه وختو کې د معلولینو په وړاندې خندونه موجود دي، نو دغه خندونه د لري کولو لپاره باید هڅه وشي او د خندونه لمنځه یوړل شي. او ستاسې د پښتنې بل برخه دا و چې دغه منځلو ګټه څه شي ده؟ دغه منځلې واز دانه ده چې یو څو کسان را ټول شي او د سرکيني بحثونه ولري او خبرې وکړي. په حقیقت کې دغه حق غوښتنه او دادخواهي ده. په دغه ستونزو باندې بحث کیږي، ټولنه خلق او دولت دې ته متوجه کیږي چې معلولین کمی ستونزې لري او باندې ولنن راټول شوی. دا په حقیقت کې یوازې منزل نه دی، دا یو د خوې د معلولینو د حقوقو. سکل د 3 دسمبر لکه د سو کال را په دې خو په لغې ورځ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې فعالیت لري او جوړ شوی دی. په خاص ډول د 2015 کال را په دې خو په ټول افغانستان کې زمونږ د کمیسون لخوا نه منزل کیږي. او په دغه منځنو کې د هر کال د شوار مطابق خپل ځان ته کمیسون او دولت ته هغه یو هدف ته یعنی چې دغه خندونو یا دغه مشکلاتو د لمنځولو لپاره متوجه شي او خپل پروګرامونه دغه مطابق جوړ شي.
تاسو د معلولینو لپاره د شوار یادونه وکړه چې هر کال ټاکل کیږي، آیا دغه شوار د نړۍ په ټولو هیوادونو باندې الزامي دی او که په ځینو ځانګړو هیوادونو باندې د تطبیق وړ دی؟
دغه شوارونه نړیوال شوارونه دي، یعنی هر کال چې په مختلف په هیوادونو کې کوم ستونزې موجودی یا د معلولینو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کمیټه لازم وبینی یو شعار تعینوي. دغه په عام صورت یو اخلاقي مسولیت ده د ټولو هیوادونو لپاره، مګر په خاص ډول هغه هیوادونو چې د معلولیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون امضا کړي او هغه سره یو ځای شوی دي، هغه ته تقریبا دا یو الزامي شکل لري چې هغه دغه شعار په تطبیق کې باید هڅه وکړي او د تطبیق لارې چارې ولټوي. یعنی د هغه هیوادونو لپاره چې په اغه مکل مکلف دی چې گزارش باید ورکړي نړیواله ټولنې ته چې د پدغه برخه کې کوم کارونه کړی دي. ځکه په ټولو نړیوالو کنوانسیونونو کې میثاقونو کې استثناءات نشته. هدف مې په دې کې و چې په کنوانسیونونو کې او نړیوالو اسنادو کې د هر او هیڅ نامې شې استفاده کړي چې هر دولت مکلف ده، هر غړی دولت مکلف ده، یا هیڅ دولت نشي کولای چې داسې عمل وکړي. د نه انده د ټولو هغه هیوادونو لپاره چې هغې دغه کنوانسیون امضا کړی الزامي اړخ لري.
بله، قدرمنو اوریدونکو، زموږ خپرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره په نن نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ نور چې موږ د وګو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خراغلی. د معلولینو لپاره دغه شعارونه په کوم اساس ټاکل کیږي؟
شعارونه د هر کال د وضعیت سره د کم گزارشونه چې د مختلفو هیوادونو نه، یعنی هغه هیوادونه چې کنوانسیون امضا کړی دی او هغې ته مکلف دي گزارش ورکولو ته، کله چې دا گزارشونه راځي دی ګوري چې په کومو برخو کې ستونزې موجود دي یا معلولین څه شي ته اړتیا لري. دی شعار تیاری په نړیواله کچه، خو کله کله کیدای شي چې هر هیواد بیا د دغه شعار سره سم د ځان لپاره ځانګړي شعارونه نور لري، د ځان لپاره نور شعارونه هم تعین کی تر څو چې دغه شعار د عملی کېدو لپاره زمينه مساعد شي. یعنی د معلولینو د وضعیت نسیړي مطالعه کوي، بیا دغه سره سم یو شعار تعین، دغه شعار په حقیقت کې د استراتیژي مفهوم لري چې هغه ته باید ځان ورسوي.
بله، مننه کوم. په افغانستان کې د معلولینو پر وړاندې د موجودو خندونو د لریوال لپاره ستاسو وړاندیزونه سړي
وګورئ چې د سکل شعار د خندونو لري کول دي. کوم خندونه اوس په خاص ډول منګور په افغانستان کې د معلولینو په وړاندې واقعا ډیر خندونه موجود دي. اول زمنګ د معلولینو د حقوق او امتیازونو قانون له کنوانسیون سره په ځینو برخو کې په تضاد کې مخالفت کې واقع ده. د مثال په ډول په افغانستان کې معلولین په دوه برخو ویشل شوی، یو ته جنگي معلولین وي او یو ته د مادرزاد او طبي معلولین. او د جنگي معلولینو ته معاش تعین شوی دی، یعنی سلويخ ماده د قانون د حقوق او امتیازونو دوه ماده ځانګړي شوی چې هغه کې امتیازونه دي د جنگي معلولینو لپاره خاص شوی دي چې هغه ته باید معاش ورکړي. او د اته دیش ماده نور د ټولو معلولینو لپاره دي. دغه فقط کې تبعیض ده، او تبعیض په هیڅ ډول باندې نړیوال کنوانسیون او په خپل زمنګ اساسي قانون دویشتمه ماده هر نوع تبعیض او امتیاز د افغانستان د وګړو په منځ کې ردی نه مني. یو خند ده چې دغه امتیاز دغه قانون به زمنګ د تبعیض امیز ده، د تبعیض به د قانون کې لمنځه لاړ شي. دا زمنګ وړاندیز ده چې اصلاحات پکې شي. دویم دا چې نن ورځ په افغانستان کې د معلولینو لپاره د کار زمينه نه ده مساعده چې دوی باید کار وکړي او د دولت مکلف ده چې دوی ته د کار زمينه مساعد کړي. قسم په قانون کې راغلي چې هر اداره مکلفه ده چې حداقل 3% معلولین چې د شرایط وړي دی په هر اداره کې ومني. یعنی دا کمه اندازې 3% ده، یعنی حداکثر تعین شوی نه ده. مګر لبد امرغه چې دغه ماده د قانون ته درسته توجه نه کوي، د ادارات شته چې 0.5% په کې معلولین کار نه کوي. نو دا زمونږه پیشنهاد ده چې دا ماده د قانون به تطبیق شي او د کار زمينه معلولین ته په مختلف برخو کې چې په کومه برخه کې د شرایطو سره برابرۍ او ضرورت په غیداره کې د دې استخدام ته باید پوره پاملرنه وشي او په نظر کې ونیول شي. همدارنګه په قانون کې تیر کال ډیر ښه تعدیل منځته شو، مګر په عمل کې موږ لیدل چې دغه تعدیل به تکل تطبیق شوی وي او دغه تغییر چې د معلولینو د معاش په برخه کې راغلی دی چې وخت 1500 افغانۍ معاش په میاشت کې ته تعین شوی او دغه معاش د وروسته له تعدیل نه تقریبا د 15000 افغانۍ په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوی چې 15000 افغانۍ باید په میاشت کې ورته ورکړي. او دغه قانون د توشیل تاریخ نه نافذ دی، مګر تر اوسه پورې تر دغه تاریخ چې زه اوس تاسو سره خبرې کوم دغه امتیاز ورځ د معاش معلولینو ته نه ده ورکړل شوی. موږ غواړو چې په بودیجه کې د معلولینو بودیجې ته په دقت سره توجه وشي او هغه څه چې په قانون کې راغلي دي هغه باید تطبیق شي. دغه موجود یو تعداد ستونزې چې شتون لري دغه کېدای شي د قانون په تطبیق سره چې ذکر شوی دي دا له منځه تللی شي. باید قانون د حقوق امتیازونه د اشخاص دارای معلولیت تطبیق شي.
ډیره مننه کوم محمد اسعد صاحبای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
له تاسو څخه هم مننه.
قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پای مو سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ لغرمې وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري. تر بلې خبرونه مو الله ماجه.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې يم. ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره اوردونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د بیا رغونی کارونه نه دستی وي. بیا ورزو کونر ته په دې ولایت کې د شونکو د کموالی ستونزه د پهنه ل رئیس سره شریکه شوی ده.
په هغه سیمه کې چې هغه ډیر لري پرتی دي او هلته د مرکز یا د هغه لسانس یا چارده افاس چې په مرکزی مناطقو کې ژوند لري ګرچې د ډیرو امتیازات سره چې موږ اعلان ته ورکړی دي بیا هم هلته زړه نه خکوي.
پر نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه په دې پروګرام کې ځای سوي دي. دا پروگرام په پایل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وای په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه ضروری دي چې تر اوسه پورې تر سره شوی نه دي او یا هم ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي.
زه اسف له خوش خبر کوم په خوش کې فساد دي زری او ستر فلنه سرخونه ټول ویجاړ او ران خو بیا چې دی کلی کوچی دي د افغانستان ولسمشر صحیح کوم چې په خوش ولایت کې د بیا رغونې چارې کړم دی.
پکتیا د زرمت ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د زرمت لوی سړک غزنیو ګردی سره نکلوي دا ډیر خراب ده او ډیر په بد حال ده. له حکومت نه دا غواړو چې دا د موږ سړک لري را جوړ کی او د منځکي میشت خلک لري ستونزو سره مخامخ دي.
عبدالولی مرانی احمد هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ نه اړیکنه ولیده. زما د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د ولسوال څخه د هیله ورده ده چې دا موږ د خانشین ولسوالۍ بازار د ولایت څخه تر دغه ځای پورې خوابل پوښته وینه بلکې بازار هم دغه چې ویجاړ پروت دی. ګرانو د ولسوال څخه د هیله ورده کوم چې د خانشین ولسوالۍ سړک پوښ دی.
عبدالحیات د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ مرسل سره په تماس کې ما یو مشکل دغه دی چې د وزارت صحت عامینه چې د چاریکار مرکز لویه شفاخانه چې ده نورې شفاخانه خو هسې نشته کلینیکونه هم نشته دي. مرکز کې یوه شفاخانه ده هم داسې بې باخصه سره داسې که څوک لږ وایسته ونه دي دا ډاکتران به داسې خدمت کوي لکه څه ته وایي په حیث یو شاګرد داسې خدمت به کوي.
ګرانو افغانانو تر څو چې موږ په خپلو ماشومانو باندې تعلیم ونه کړو د نړۍ یو کمزوری هیواد او شخص به موږ وژنې. خو که چېرې مو تعلیم وکړ یاد ولره چې د نړۍ هېڅ قدرت او د نړۍ هېڅ زبر ځواک موږ به نه شي وژلی. زموږ ډېرې ستونزې به خپل ځای پاتې خو که تعلیم وکړ زموږ ډېرې ستونزې به انشاءالله د تعلیم او د اتفاق په برکت سره له منځه ځي.
اوریدونکو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې. د سیدغه په نامه د پروګرام اوریدونکو له کونړ ولایت څخه په خپل ایمیل کې لیکلي چې په دې ولایت کې د مسلکي شونکو کموالی یو لوی ستونزه ده. اوریدونکو وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې نه دي خو زیات کسان دې ته زړه نشه کوي چې دې ولایت ته د مسلکي شونکو په توګه راسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې څو فعال ښوونځي شته.
د کونړ په ولایت کې ټول 390 بابا خونځي موجود دي او خلاص تر وړاندې زده چې ټول فعال دي او تدریسي ویداري بهيري نورمال شکل په مخ روان دي. همدارنګه په دغه 390 خونځي کې یو لک او 8000 شاګردان عملا تدریس کوي چې د دې جملې نه 15000 جنکۍ دي. هر کال موږ هم جنکۍ هم هلکان په نوي تعلیمي کال کې چې واجد د شرایط اول سنفونو یا اول ټولګیو ته جذبو سکالې حدود 3000 نفرو کې فارغین موږ ورکړو او هغه فارغین چې د کانکور د پاره ثبت نام کړی 3620 تنه ترسي
څومره مکتبونه مو ودانې لري څومره نه لري
سمنګ د 390 بابا خونځي او څخه 203 بابا خونځي تعمیر لري او باقی نور فاقد تعمیر دي چې البته یا تمام په کرایي اویلی یا زین نیولې دي یا په مساجدو کې او یا هم په خیمه ورکړي چې په خیمه کې عمل ان تدریس
د دې پاتو تعمیرونو لپاره څه پیشنهادونه کړی چاته
مونږ په هر کال کې زیات تعداد مکاتب تعمیرونه جوړو خو دا چې مونږ په هر کال کې ډیر شنه سلويختو پوري نوې ابتدایي نوې فرازو نو دغه څه چې مونږ په کال کې نوې مکتبونه جوړو زمون په مقابل کې نور نوی ابتدایي تاسیسي ګنو تعداد لګزیاتیږي ولې د پوهنې وزارت لخوا موږ سره کامل مرسته کیږي په هر کال کې او هغه سهمیه چې ټول ولایتونو ته ورکول کیږي زمونږ ولایت ته هم راکول کیږي او په وخت زمان سره زمونږ د مکتبونو کار رواني او ترسره کیږي
خو یو شمېر خوځو کې خلک د مسلکي ښوونکو د نشټوالي څخه سره
کونړ یو سرحدي ولایت ته او په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو شمیره چې ډیره کمه و ولې په دې وروستیو کې مونږ په دې توانېدلی و چې معلمینو د مسلکي توپ په خاطر سره ورسوالیو کې مونږ همایي مرکزونه د عالی دارو معلمین جوړ کړو هغه کې هغه ښوونکي چې د دولسم سن فارغ وو نظر د هغه ولسوالۍ د معلمینو د رښتې له مخې نه چې کوم ضرورت ته هغه شوبې مونږه افراز کړی دي چې عملا یو تعداد وسفارش شوي دي د څورلسم نه د رښتې په بنا سره او فعلا هم جریان لري زه امیدوارې م چې په ولسوالیو کې دغه شمېره زیاته شي فعلا د کونړ په ولایت کې اته همایي مرکزونه لرو یو عالي دارو معلمین
زنی ځوانان چې د پونتون د فارشیا بي وظیفي ګرځيږي او چې موږ ته معرفت وظیفه نه راکول کیږي دا شکایت کې دا شکایت په کومه هدف پورې
سره اول خدا چې کال کې موږ ته 300-400 بس ترازی او موږ د خپل معرفت د ضرورت لمخې په مختلفو مکاتبو کې چې الته شوبي زیاتی وي هغه معلمین تشکیل موږ حل تور کو بیا دا غین اورسته ملي ازموینه د مهارتونو او قابلیتونو اخیستل کیږي دغه د آزاد رقابت ازموینه چې د پدې کې موږ کوشش کوو چې لیسانس او حد اقل 14 پاس نه ازموینه واخلو تر څو پوري چې موږ نور د دې ستونزې سره مخامخ نشو نو هغه بستونه چې موږ د کیږي د آزاد رقابت د لارې نه ډکیږي د اغین اضافه پاتې کیږي بیا نو چون زمونږ په ولایت شې ده په هغه سیمو کې چې هغه ډېر لري پرتی دي او هلته د مرکز یا د هغه لیسانس یا 14 پاس چې په مرکزی مناطقو کې ژوند لري ګر چې د ډیرو امتیازات سره چې مونږ اعلان تور کړی دي بیا هم هلته زرنه خکې یو د نام نه په وجه باندې بل د بودو باشو د خوراک او څښاک په حساب باندې هلته دوی ستونزې وای او هلته نزي
اوس څومره تقسی استادانو ته څومره استادانو ته ضرورت لري
که چیرته مونږ خپل احصایې ته نظر وکړو نو دا ښکاره ده چې مونږ فعلاً د پاره قراداتي معلمین په کونړ کې هم 140 تنه پورې مونږ لرو که چیرته دغه سې ورونه او دغه سې ځوانان چې لیسانس یا 14 پاسي او د معارف د ضرورت د رفع په خاطر سره د تشکیل په بنا سره هغه سیمو ته دوی زمون کولای شو چې د آزاد رقابت دراج نه آزموینه تي واخلو او په هغه قراداتي معلم هغه چاته ویل کیږي چې تحصیلي سند دولسم نه چیرته دغه حق لري چې د آزموینه مونږ واخلو راسن د قراداتي معلم په ځای باندې دوی توظیف کو تعیین کو خپل امتیازات ترلاسه کړي
خو ځنی خلک پیدا وې دغه کم ځوانان چې پاتې دي وې موږ امتحان کې ګډون کړی دی واسطو ته قتل کیږي په دوی باندې فشارونه دي فشارونه په وسیله باندې موږ پاتې کیږو نور د واسطو خلک مختیزي یا مقرري
زه فکر کوم چې دا هغه څوک وې چې دوی په خپل ازموینه کې ناکام پاتې شوی او دا نه مني دا خبره نو حتمی د خپل ځان د پاره د برات حاصلولو د پاره دا خبره وکیږي کنه دا یو د ولایتي کمیسون د لارې نه په آزاد رقابت ازموینه اخیستل کیږي په دې کې د ولایتي شورا د ولایت د خزو د چارو ریاست او همدارنګه هم د اصلاحاتي اداري نماینده او د پوهنې ریاست او د وزارت نماینده په دغه ازموینه کې اشتراک کوي او دغه ازموینه په ډیر شفاف شکل
دا مطلب دا دی چې په دې کې په تاسو باندې هیڅ قسم د هیڅ فشار نشته چې دا سړی مقرر کړي
نو که په مونږ باندې فشار مهم وسی مونږ هغه هر هغه څوک چې د معرفت کیفیت په هغه کې کیږي منګه هغه چې نمرې خي وړي په ماغه به کامیابیږي او هغه مونږ وړاندې کوو. که مونږ د هر څونه چالشونو سره مخ هم شو مونږ د معارف کیفیت ته توجه کوو نه د اشخاصو افرادو.
ځینې مؤسسات داسې شته دی چې راځي او دلته په بیلابیلو نومونو باندې کورسونه جوړي یا ټریننګ سنټرونه جوړي څه جوړي لکه د کانکور د ازموینې لپاره تیاری چمتووالی کورسونه چې جوړي
دا واقعیت دی چې همیشه د پاره همغږي نه وي او د ادارې مشرتابه سره د پلان د مخې نه کوم حرکت ونیشي هغه مسنف نه تمامیږي او هغه هدف چې د هغې د پاره کوم خدمات ترسره کیږي هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي. زما غوښتنه هم دا ده د ټولو ډونرانو نه او د ټولو موسساتو نه که څو غواړي چې د معارف په برخه کې کار وکړي باید اول د معارف مشرتابه سره کینی هغه ضرورتونه چې معارف یې تشخیصولی شي هغه تشخیص او بعد له هغې نه په هغې کې اقدام وکړي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی و چې په دې ولایت کې د تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کولې. دوی ویل چې په کونړ کې دا مهال 490 فعال ښوونځي سته چې یوازې 200 ودانۍ لري او کونړ تیر کال نږدې 3000 کسان فارغان ورکړل. ساسو نور پیغامونه هم سره اورو چې پر بیلابیلو مسایلو دي.
انصاف او کنټرول راولي داسې خلک شته چې په درو کالو کې درې رتبې خري او داسې خلک شته چې په اوو کالو کې په دویم برتمنه کې پاتې دي. څوک چې واسطې ولري هغه ډګروالی ډګرمنۍ ته ځان رسولی شي او څوک چې واسطې ونهلري بسرنوشت دي په هلمند ولایتو کې دند ترسره کوي دویم برتمنه کې پاتې دي. د سرباز حق د خپلو لاندې کېږي. سرباز ته حق مپرادا ونر سیگی که وخه ده که وڑی دی که دوده ده افسران خپل رینجرو کی برکلی پانسامه جمع کور کراوان وی گر رینجرو نا غلط استفاده کیگی چه مرگی پا کی برکلی وی چه خدی که زنانا پا کی برکلی وی چه واده کی برکلی وی ولی چه ودون پا کی برکلی وی شخصی موتر دن جور کلی وی او هاگا سربازان هاگا بردمالان که دری کالا شپک کالا لس کالا خدمت کرده وی ترخیص پلاس بری چوک هیچ دیویر پا اهمیت نویر کرده. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي اردو لوی درسي صاحب ته دغه عرض کوم چې په تېر میاشت د اکرب په 15 نیټه د اوسیس افسران 4 نه پر فارغ شول او د 3 نه پر اسناد ژغژندې ورک دي. شپږ میاشتې درسونه ووی زحمت یې وبسله ماشین هم لاړل بې سرنوشته پاتې شول. آیا دولت پانډه رقم وي؟
زه پاتې شاه د ننګرهار سیلاب له اردو نه تاسو سره تلیفانه په کار خیم. زه غواړم چې 2014 کال را روان دی د
دې لپاره وزیر دفاع نه لوی درستیز نه زه غواړم چې دوی له وحي ځواک هم ملي اردو ته تیار کړي. او بله دویمه خبره چې پوغه کې په مشنو کې دوی باید لږ څه نه څه وکړي مشنو جکي. دا زمونږ پیغام تاسو ته ورسو.
زما دا پیغام دی ولسمشر حامد کرزي ته چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالر راغل په دې لس کالو کښې، نیم ملي اردو پوکه وردوله، نیم ملي امنیت وردوه. نو چې دا اوس دا لس کاله قرارداد کوي داسې نه شي لکه دا لس تېرو لس کالو کښې چې بیا پاکستان نه بیا اخېږي، عربیره هم نه اخېږي، او نه په افغانستان کښې داسې غټ کوپلي هسپتالونه جوړ کړو چې مونږ اوس هم پاکستان او هند یو بل ځای بل ځای ته روان یو.
زما د سولې علي شورا ته مشر ته مولوي شهزاده ته زما دا پیغام دی چې میلیاردونو ډالر هم په دې دغه ولګوله او هېڅ نتیجه هم لاسته نه وړه. اوس پاکستان وایي چې دو درې کسان چارواکي زخم شوي، چې زخم شوي څه شو افغانستان ته خو نه لدي اوس په نامه زد شوي دي. خو مطلب زما دا دی چې د میلیاردونو ډالر بې ځای مه مصرفوي، افغانستان کښې مصرف کوي. پاکستان خو تا نه کښېني، هغه په ملي اردو باندې ډزې کوي، په پولیسو یې کوي، بمونه خلاصوي، ډاکتر وژني، انجینر وژني، خو دغه بندیان دي یا دې خلاص شي یا دې بند دي. خلاص شي هم تاله خلاص نه در کوي، خلاص نه شي هم تاله خلاص نه در کوي.
زه احمد جاوید شاهد د پران ولایت مرکز د خدازیو د کلي څخه. زمونږ په سیمه کښې خپلسري وسله وال ډېر زیات شوي دي. هیله کوو د وزارت داخلې نه چې د دو مخه ونیسي، ځکه چې دوی زموږ په سیمه کښې ډېره ګډوډي او نارامي راوستې ده. ډېره مننه خدای امه.
زه پتی شاه د تګا ولسوالۍ نه تاسو سره تلیفونه فکر ښیم چې پاکستان په ناټو باندې امریکي باندې لاره بندوي، او امریکا ناټو نه شي کولی چې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي. چې دوی دا لاره باندې دوی باندې مطلقاً بندیزونه ولګوي پاکستان باندې، چې ته القاعده دغه نه وبسلي نه وي پاکستانه، هغه پورې دا بندیزونه دوی باندې ولګولي شي.
دا پیغام روزګان ولایت څه دی؟ زه دا پیغام پیدا کړو څه د پاکله معلومات موږ په روزګان کښې چې وړه د پولیسو د عامو خلکو لخوا یوه ښه ده په دز وویل شو یو نه دې تاته
مانم اوبیدلا من لفیاخ کندهار ولایت دعینی نظر استان سر پا تماس کرنه و دا کندهار کی وحبیان و پنرمه دیر خلق پیدا سوی دی او خلق هم زور ورکی جزینی مدرسی عنیتی فا تماس رو جوی کلی دیر خلق وی مجوین و چنمش کشنگان را بزرشی دی بز دیر خلق وی ریزی کشنگان مدرسو تنا هست دی حتی چی دارتی کشنگان هم پیدا سوی دی چی ولارتی مدرسو تا به مدرسو تخراتی بیا و خپل مور و پلار ته وایي وایي تاریز نه دی روا، یا وایي خیرات نه دی روا، یا وایي زکات نه دی روا، یا وایي بل دی یا وایي بل دی، او هر کم خبرې خو دا دین کېږي. موږ غواړو د حکومت لته چې دا پلټنه وکړي.
خبرې کوم زما یو پیغام دی د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې ما پیغامونه نه شوي. زه چې وحید مژده او جمع د دوی ټیم چې کومې خبرې کړې دي او د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د ارزیت امامت په ضد دا څرګندونې شوي، آیا دا ملي خیانت نه دی؟ او که چېرته دا ملي خیانت نه وي نو بیا دې ټولو افغانانو ته واضح شي چې دا ملي خیانت نه دی. هر جاسوس چې جاسوسي کوي بیا دې هغه ته ازادانه جواز ورکول شي.
زه سرنالایم د کاپیسا ولایت د تګاب انسانیان احترام تاسو سره خبره کوم. کله چې دغه ژمی شي د تازاب په غرونو کښې ژمی ډېره واوره کېږي، خصوصیبدرار او د میاخیل په غره کښې ډېره قوي واوره کېږي. یا کله چې هوا ګرمه شي دغه سیلاب جوړ شي او بوره وغورځېږي نو موږ باندې د لارې بندې شي. نو زما هیله د څخه دغه ده چې یو د اخوند بابا کښې دی او یو قورغل دی او یو کرامخیلو کښې دغه زموږ ته درې پلونه جوړ کړي چې هم پرې موټر رفت آمد وکړي او هم پرې پیاده خلک رفت آمد وکړي.
کومه جګړه چې د ځمکو په سر باندې وه د منګلو او د جګی د کوم جرګې ته هم دا فیصله شوې وه، جرګو د فیصله حل نه کړه. اوس مهال د پکتیا والا د ډنډ پټان په ولسوالۍ کښې ډېر سخت جنګ روان دي. د راکټونو اوزونه مونږ تر سترګو ګورو، بس مونږ دا ډزونه اورو. ملي اردو سرحدي پولیس هم وېره لاله، اردو او سرحدي پولیسو محلي پولیسو او د قوم تر اوسه پورې جنګ نه دی بیل کړی.
وخت د افغانستان چې وي کو هم باید چې د پاکستان نه د ایران نه خدای خلاص کړي او دغه سیاي او دې خلکو نه خدای خلاص کړي. او افغانستان کوم کانونه دي او کوم دغه دي چې افغانان یې خپله خراب نه کړي نو خارجي نه شي وړی نه خرابولی شي.
محمد بن نظر خبر قوما محلی پلیس و خلق سره ډیر بد چلن کوي. نورم پخارم
عبد الرحمن رحمت کندهار ولایت څخه لکه څرنګه چې تاسو کوهیری چې زار وخت د کندهار په اړه تاسو معلومات کوم خو اوس د یو بلې داسې پیښې سره مخ شوم چې ځوانان ناسو پر هغه بحث کوي، هغه د اخلاقي فساد متوجه کېدل دي د ماشومانو او د مکتب څخه د دې معنی کول دي، هغه په دې معنا د برېښنا کورس د فلز څخه بیا کریدګا دروازې یا د ولایت سره مخه پورې دلته د سینماوې جوړې شوي دي. هلکان د مکتب په نامه راوځي، البته ډېر کوچني کوچني هلکان یې پنځه کلن شپږ کلن څرلس کلن پورې ماشومان، نو دلته اخلاقي فساد څو کېږي او د مکاتبو څخه زړه توریږي. په زمن کې دلته یوه پوسته د پولیسو ورسره مخ ده، دغه ځوان د خولې څخه زه دا خبر درته کوم چې دی وایي چې هغه موږ ته خپله دا اقرار کوي چې موږ پولیس ته پیسې ورکوو، نو زموږ دغه سینماوي نه رابندوي.
د نواز شریف په راتګ افغانستان ته ګټه نه لري، نه سوله افغانستان ته راویستای شي، چې امریکا پر پاکستان زور وانه چې سوله نه راځي، چې خپله ملا مادومره خو نو وایي چې وایي زه سوله کوم، لا سوله د ملا مادومر په لاس کې نه ده. وسلام.
موږ د کندهار په ولایت کې یو، اوبه غر کړو غواړو چې د حکومت سره موږ حکومت راځي کرانه شي موږ ټول دی.
عبدالله نظامی نه د ښکلي د هلمند ولایت د ښکلي خانفین ولسوالۍ نه زما د هلمند والي څخه دا هیله او ارزو ده چې په خانفین ولسوالۍ کې موږ ته یو راډیو راپاله کړي، ځکه چې په خانفین ولسوالۍ کې یوه راډیو کار نه کوي او د ازادي راډیو هم په ای ایم او ځان ته کار نه کوي، نور راډیوګانې هم نشته، ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یوه یوه راډیو شته په خانفین ولسوالۍ کې نشته. زما د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما خبرې د هلمند والي پورې ورسېږي. د خدای په امان. سلام.
له هم دغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پای ته ورسید. په بل پروگرام کې بیا ستاسو خدمت تر اعظم تر هغه د خدای په امان.
خبری مجله اوري.
سلام، من احمد جوکفر.